سره ټکر کړه. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړې وه، څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان د راپور او د نړۍ د 22 هیوادونو د اعلامیې په غبرګون کې وویل دا راپور بې بنسټه دی او د خپرې شوې اعلامیې په اړه څېړنه کوي.
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د یونامه مشه دیبورا لاینز پر طالبانو انتقاد وکړ چې د بشري حقوقو په برخه کې خپلې ژمنې لکه څنګه چې ویل دي نه دي عملي کړې. د طالبانو د حکومت ویان ادعا کوي چې په روسي درو میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي. د اروپایي ټولنې د پنځلس هیوادو یوې ډلې هوکړه کړې چې څلوېښت سره افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د یوې افغاني پیلوټې زوی په متحد عربي اماراتو کې وزېږېد. دا وبشت کلنه پیلوټ د متحد ایالاتو له لوري د هغو یو سلو درې څلوېښت روزل شوي پیلوټانو له ډلې څخه ده چې تېره میاشت تاجکستان متحد عربي اماراتو ته انتقال شول. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر د اوکراین جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د روسیې له لوري د اوکراین پر مځکني بشپړتیا به د هر تیری په وړاندې د کیف ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لنجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده او په لندن کې میشته یو ډله وایي د چین حکومت په شینجان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکې او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څېړنې وکړي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو، دا او نور خبرونه هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. زموږ له ازادي راډیو ناوري رسو نیس پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی خبري کې
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن وو سید روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. نن له سړې هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سابندي، ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډېرو سیمو کې سړه شوې، دغه ناروغي هم په خلکو په تېره بیا په ماشومانو کې ډېره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزي ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. د دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزي صاحب څخه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمد زکه په پایل کې راته وایي چې اوس په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډېرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کومې ناروغي ډېرې شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
امیر صاحب ډېر ډېر مننه. دا چې تبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستیک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې هم د سړه هوا کې ډېره فعالېږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تورخه تر پسې مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضی بکتریاوی نور وایرسي افات هغه د سینه بغل سم کیږي او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تورخه تر پسې کې موجود وي، هغه ناروغیان هم په دغه سیزن کې شکل هوا تغیر کوي، زمي هوا تغیر کیږي، هوا سړیږي، ځکه دغه د تورخه تر پسې ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار دود لوګای اتر د دې غوډې فار یو ریسک فاکتور ده. ام دغه د چې دی غوډ مرز لپاره دی غوډ د شدت زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د هغه مرز وخامت هم را منځ کیږي. نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغي څخه ځان وساتي، هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي، ګرمې جامې واچي، ګرم آیات باید واخلي، خصوصا دغه وایرسي افات چې کوم دي دا د په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري. دغه تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته بول دي، د وجود ګرم ساتل دي، په خپل وجود یې غوي سره مخابله کوي، وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي، خو استراحت کول او ګرم مایع اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي دغه د فار دغه د درد دواګانې مسکن دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دین مریضانو ته توصیه کیږي. او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې پښیمې کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي، د دې افاتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي. او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخته نه پسی کوم افات ولري چې هغه یا یو دیوته برانش لاسما وای چې نه پسنګي او بل یو بل افات چې غته یغته د تروخ تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ڈی کرونیک ابستراکټیو پالمونری ڈیزیز، نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي، هم شدت پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخ تنفسي امراض ولري، نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي او کچته ونه ساتي. معمولا کیدل شي چې د غفاتو سره او انتاناتو سره چې هغه موخه پرست یا پرتنست کانتاناتي دیغه سره مخامخ کیږي، په نتیجه کې همدغه غریزه شو زکام او سینه بغل چې د غوونی او توای چې د سږو التهاب یا پړسوب را مست کیږي. مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري د دې سره مخامخ کیږي. نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو.
مننه کور ودان اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولای.
هلمند هم د هلمند ولایت څخه د ډاکټر صاحب محترم څخه مده پښتنه د زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده داسې تبه ده چې یو دم پر سړی راوړي تاتې به سره بیا ډیر شدید دردونه د بدن د ورسره ست تبه ست نه ټوخ زوګه ملي چې نست ورسره مطلق دا یو تبه ده او د بدن دردونه ورسره ست دغه د خنبی د لپاره کوم څه کوم لارې چارې راوښي ډیر مننه مهرباني.
ډاکټر صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي
نورې څه بس هم په تبابت کې اصل ده چې دا غتبه وی که سردردی وی که دزان دردی وی دا مرض نه ده د اراز ده د عمرس په نتیجه کې را مسکیږي. اصل نه اساسی علت باید پیدا شي چې د دې څه به اساسی علت څه ده، نو کله چې هغه اساسی علت پیدا شي د غن وروسته بیا کول شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکي هغه مرض لمنځه وسی. د هغه مرض اساسی علت چې دغه د وجه نه د هغه مربوطه مرض مکمل کلینیکی اراز ولایم را مسکیږي هغه ټول بیا لمنځه دي. نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پرې خیدا نور څه مخته ونول چې خالی وتبه ده، نو دغه طب پر نه پوهیږم طب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې طب را مسکیږي ځکه طب مرض نه ده په خپل ذات کې طب اراز ده د دغه مرض کلینیک ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید دغه طب اساسی علت پیدا شي چې دا طب مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې طب پیدا کیږي. نو چې کله علت پیدا شي علت لمنځه لاړ شي نو طب بیا خپل لمنځه ځي.
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبري وکي غکس تاسو خبريږي مهرباني.
السلام علیکم محترم نریاس ملي صاحب سلامونه مې کیله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوم وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبه په فاری په نامه اړیکه نیولې.
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې اکثره خلک په غزنی کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دای کې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه ای او لږه نه یو دم دایوږي مثلا د څه ضرورت په اساس یا دا شی ووږي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده او بل دغه اکثره خلک چې د غلاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د سارا ناراسي یا واوره سوي یا موسم شي ډیر سوري او راسي هغه یو دم د غلاسونه ورته نشي مثال ته دایې چې شي باندې ته دایې ګرمۍ آیا دا څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لن نظر راکړي دا د ما پوښتنې جواب راکړي نور څه وخت وړاندې
دا زرمالور صاحب ډېرې تخنیکی مسلکي پوښتنې وکولې. اول ټول خاص چې زموږ ساسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمی سي په ژمی کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخې هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی. نو دا څه نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخې هوا سره مخامخ شي د غې نوروز ته کچیر ته دای د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمي کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي د درزش او زکام او دغه د نزدې د آفاتو سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې کارتنه د موقع نه استفاده کوي هغه فعالیږي او له بلې خوا د شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري ده نو په همدې اساس باندې داسې کار باید ونه کړي تر څو چې اوس چې او بیا که چېرته ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید داسې نه شي چې د ګرم ځي نه یخ ځي ته لاړ په تدریجي ډول سره اول کې باید ځان یو څه اندازه دغه ډېر ګرم محیط نه یو داسې یو محیط چې هلته ډېر زیات ګرم نه وي داسې یو محیط سره چې دغه نور سره په تدریجي ډول سره بیا که یخ ځي ته هم چې پروا نه کړي خو یو دم باید د ګرم ځي نه یخ ځای ته لاړ نه شي چې دا یو ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض که هغه پخوانی مزمن امراض وي او که چېرته وایرسي آفات وي د دواړو لپاره زمینه مسیدولی شي او ټول هغه څه چې کله د یخ سره مخامخ یا لاسونه یا پښې یا دا چې مثلا یخ هغه یو کم سوختګي ده چې هغه ته یخ سوختګي وایي نو هغوی باید دغه ځان لاسونه وي که پښې په زیاته اندازه سره ګرم نه کړي ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس رامنځته کیږي اکثرا دغه رګونه دي چې د بدن ټولو حجراتو ته د بدن ټولو انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجودی کله چې هغه کلاس وکړي بیا نو په هغه مربوطه برخو باندې چې کوم انساج اروا کوي نو هلته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولی نو هغه بیا په نیکروز او ګنګن مخامخ کیږي په همدې اساس باندې که چیرته د یخ سره هم مخامخ شوي بیرته ټکور وکړي ګرموي په تدریجي ډول سره باید دغه پروسه مخته وځي په یو دم باندې په زیاته اندازه په ګرمو ډېرو زیاتو ګرمو اوبو کې باید خپل ارګان که لاسونه وي که پښې وي چې د یخ سره مخامخ شوي وي یو دم یې باید ګرم نه کړي نو باید په تدریجي ډول سره لکه چې د ګرم ځای نه یخ دی ته په تدریجي ډول سره انتقالېږي همدارنګه که چیرته د یخ سره مخامخ شوي وي په تدریجي ډول سره هغه ارګان باید ګرم کړي تر څو چې هغه د رګونو کلاس څخه جلوګیري وشي او که چیرته په کم وخت کې په زیاته اندازه سره دا ګارنټي نو بیا هغه د رګونو کلاس کوي بیا د مشکلات سیمه شره وکړه دغه مشکلات سره مخامخ کېدل شي
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندي او نورو په کوم مواردو کې کېدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندي باندې اخته شوی دی او حاد یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض تروس تنفسي چې هغه وایرسي منشا ولري اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انالجیزیک یا مسکن دواګانې واخلي خو که چیرته یو څوک له پخوانه د تروس تنفسي مزمن امراض نو لري لکه نفسنګي چې هغه برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د تروس تنفسي مزمن امراض چې هغه سی او پی ډی وای چې دغه د تروس تنفسي ماجرا کاغه د تروس تنفسي اولوی برخه ده که سفلی برخه ده دغه ماجرا او قصبات دیغه د تزریق سبب کیږي هلته التهابات رامنځته کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خوش سره به بلغم وي د بلغم رنگ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تبه پیدا شي نو په دې صورت کې د اکزاسربیشن دي د آفات ویل کیږي او مریض ته تبه هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی دا نو د دې مرض هغه لوحې کلینیکی یا سابقه اراز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق العاده شدید سالنډي ولري او دغه فورس ایکسپایروټی دی والیوم د شپېتو نه کم وي او مریض خبر هم کې نسی کولای تب هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي بیرته تنفسي مشکلات یې شي په خیم کې شي ستړیا هم شي بلغم هم ورسره شي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینې باندې چا وزن ورته یې وي او بل په سینې کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اوریدل کیږي چې هغه د طبابت کې ویزینګ وایي نو کچیت په دې حالت کې باید پاوقله د اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټول هغه دواګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او کچیت میکرو موجود وي اول باید په تجربوي ډول سره انټي بیټی ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې آفات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د فاره دغه په مقابل کې چې کوم انټي بیټی وي هغه انټي بیټی چې باید به مریض ته شروع شي دغه نور دواګان هم باید ورسره شروع شي تر څو چې ټول شي بیا حل شي
مننه کور ودان یو اوریدونکو کې د مصرف ډیر پکیږي چې زینې ټلیفون کړی دی دا بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې
مرسی محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام دی ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وای محمد همدرد سره تاریخ کې د لغمان
همدرد صاحب پرونت خره الله صبح کې ډیر مو انتظار وست مهرباني څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب احمد زینه
خیر ده مننه مننه ډاکټر صاحب نو خدمت وختونه دا چې اوس خوځمه دا وا سړه دار سړه کور کوټه ګرمۍ کنه وتا کې او کوټه ګرمۍ خدا غریب خلک به ورته خیمه دا اکثر خلک کوټه کې دودی کنه یا پلاستیکونه سازي نه چاره او به وسینه او یا کاغذونه یا د سنور پیرونه مېرونه سازي او هغه دود پراتلون کې یا موجوده وخت سره څومره نقصان لري ماسته خلکو تواصل کې څنګه تا نه پوسکی دا غمه پښتنه ده
مننه کور ودان ډاکټر صاحب
محمد همدرد ډیره تخنیکی او مسلکي پوښتنه وکوله ټول هغه څوک چې هغه د طرف تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراض او تکاندید نشي نو په تبابت کې هر مرض لپاره علتونه موجود دي د هر مرض لپاره ریسک فاکتورونه موجود دي نو دغه دود لوګای اتر سپری او همدارنګه د پلاستیک سوځول د ټایرونو سوځول دغه ټول هغه څه دي چې د ته الرجن مواد وای الرجن دا معنی چې دغه د طرق تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي نو په نتیجه کې کچیرته یو څوک د پخوانی طرق تنفسي ستونزې ولري دی او غوی د شدت سبب کیږي او کچیرته څوک ونه لري دغه شعرونو استفاده کوي معمولا غوی بیا وروسته د سلوک کلنی په دوس کلنی نه وروسته دوی د طرق تنفسي په امراض باندې اخته کوي چې د طرق تنفسي د سی او پی ډی یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وای یا د طرق تنفسي مزمنه بندش او دوامدار بندشي امراض دغه اساسي اله سیګریټ پټول دي یا په هغه ځای کې کار کول دي چې الته ګار ډوډا لوګای دا شاید وي یا په مدنیاتو کې کار کول دي یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې الته د غوټلیشن یا د هوا تهویه کموي یا په ساده ډول سره چې الته اکسیجن کم وي نو دا ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي نو دا شیان ټول هغه څه دي چې د طرق تنفسي مزمنو امراض سبب کیږي او که څوک چې ونه لري دغه په نسبته د طرق تنفسي د امراض سبب کیږي د قلبي امراض سبب کیږي او همدارنګه د طرق تنفسي د سرطاني امراض سبب کیږي د اني مرګونو سبب کیږي نو په دې اساس باندې چې چیر د ټول هغه سوچ د خبرونه اوري یوغې باید ډیر زیات کوشش وکړي چې چیرته په خبره په کور کې داسې څه کولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري که بخاري وي که مثلا کوم بدل شی وي چې هغه اوطا ګرموي باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اول کې هغه اوطا باید ګرم شي بیا وروسته هغه مریض باید التلار شي که چیرته مریض وي او که چیرته څوک مریض وي هغه باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي که چیرته ونه کې نو پایده کې دوی صحت سره مستقیمه اړیکه لري او مستقیمه دوی په نسبت باندې د طرق تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي
مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وايي پلانې سکرونی ولای دی دبر اسکرو یا نور اسکرو چې اکثرا په بخاری کې ځنې استفاده کوي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې که اوریدونکو ته وایي چې پوس چې په کوم حالت کې باید دغه دبر اسکرونه استفاده وشي په تیر بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي
نورسب دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده دا ډیر زیات تولیدوي کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډیر زیات محتاط اوسي کې ډیر زیات محتاط اوسي کې اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپل چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون ونوزی. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق تر اوته او دوی په داخله بخاروی کې بخاری لیک یا بخاری مثلا دود ورکی یا بخاری چاکونه ولري او د غشخه چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندګي کوي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مون اوکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي ځکه به وشکیږي کومه دي که چیرې د شفاخانه ته په وخت نه رسیږي او دوی ته بیرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی حتما خپل ژوند ژوندګي د لاس اور کوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلي وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي هغه باید لیک نه وي دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسیږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسیږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چیرته څوک د پخوانو د څرخو تنفسي ستونزه ولري یا نفسنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسیږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغییر شي تازه هوا باید اتاق ته داخل شي دغه باید ورسی یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت لپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو اتاق باندې لوګی ورکوي نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفسنګي لري تر څو چې بخاري نه صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کیږي باید په هغه اتاق کې نه وي اتاق باید څوک سیګرټ ونه څکي اتاق باید عطر څوک نه وي اتاق باید سپری ونه وي دا ټول د تروخ تنفسي د امراض لپاره تشدید کننده فاکتورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کیږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي هغه دغه مرض نو هم شي تشدیدوي او د مرض اراض او علایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډیر خطرناک شاید وژونکي شاید که چیرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په اتاق کې اوسیږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي لوګی ورکي ښه صاف شوي نه وي بخاري لیک وي نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسیږي چې دغو خطراتو سره باید مخامخ نه شي بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې ور مړ وي زغال دود لوګی ورکي نو هغه کاربن مون اکساید چې په زغال کې موجود ده زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې د دې لیول پورته لاړ شي نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص بوږه کیږي او بیا که په موخې سره شپخانې ته ورسیږي بیرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي د کاربن مون اکساید لیول کته را نه شي نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د ژوندګي د لاسه ورکوي.
مننه کورودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اورېدلې وي او دغه سپارښتنه ته چې تاسو ورته وکړلې او دوی ته هم پام وکړي دا د مرګ ژوند خبره ده. اورېدونکو لرو ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده د کابل د قرغه ولسوالۍ مې اړیکه نیولې. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وه دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سری میاشت کې دوا یې نه دراکړې دغه د ته څه دوا موا مرې نور څه شه داسې شته چې ورته وایې خلن که وایې نخلم. او بل دغه سری میاشت دغه کوم د کومکي د عملیاتي نه چې دوی کوي دغه پاره کې مې معلومات غوښتل دغه کارونه هم بند دي تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه دغه څه وخت شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي میند کور کې دغه ته کم تداوي څه رقم داسې مونږ سه کومه دوا دي ته ورکو که ورې نه کو چې دوی ته فایده ورسېدي خو څه دوا موا ماته نه لیکلې مال دغه په اړه معلومات وښتو.
ډاکټر صاحب احمد زه په پوښتنې مو واورېدلې پوښتنه باندې پوه شولې مننه کور ودان بل اورېدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني مهرباني.
السلام علیکم زه
حمد نایب مدیر کلینیک نن ورکړی سر کته هم غږ مو سم نه اوریدل کیږي اوریدل کیږي چې پختنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
دا پختنه می ضرورت ده چې دا موږ په حضور کې درد دي تبا ټوخی دا لدينا مخنیوی د پاره څه په کار دي بیا د دې درنل څه دي چې واخې دا یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار قرارات کی دا پښتنه مې درلوده
مننه کور ودان بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نوري سه اول دا نسیم جان چې د کابل زنګ بعد تماس ولی کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولی دا باید معلوم شي کوم نو سورای دا ای اس ډی دا وی اس ډی دا ټیټرالوجي افلوټ دا نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ تاسو زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده اول دا زموږ تاسو د بدن د سفلی او اولوی برخې نه یعنی د پښو د خوار او د سر د ناپاک وینه ناپاک وینه یې هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي کاربن ډای اکساید یې زیات وي هغه وینه په رګونو کې راځي دا شي طرف د زړه ته راځي شي طرف د زړه ته چې کل راشي به د شي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاک کیږي پاک دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې د وینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه ته راځي کله چې چپ طرف د زړه ته د پاک وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول اعصابو ته د پاک وینه رسوي همدغه پاک وینه د چې زموږ ستاسو بدن ټول حجرات او انساج د امبغي وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ ستور درام مې تاسو له دا سوید زو دا معنا دا باید معلوم شي چې دا د دوړو وزیناتو ترمنځ سوید د دوړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سوید نو دلته د پاک او ناپاک وینې دوړو سره غډيږي نو په نتیجه کې دا مریضان چې ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دا مریضانو په وینې کې دا د اکسیجن لیول کمیږي دا مریضان هم چې کله کوم ځای کې هوا کم وي اکسیجن کم وي یا په زمي کې چې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوري وي سوري باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دوړو لار سره جدا شي اوس د دوی د پاک او ناپاک وینه لار چې دا سره یو وسوي دا سره غړيږي پاک او ناپاک وینه سره غړيږي په دې کې د مریضانو څخه دغه ستونزې وي نو زما ورته توصیه دا ده نو چې باید دولتي حکام سره وزارت صحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خوله دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا د دې هغه عملیات کې دی یا مثلا هندستان ته لیږل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصیه ده که چېرته اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش تر مسول وي هغه ملما کوي دغه پر اړیکه باندې پښتنه وکړي چې بیرته تاسو دغه خپل پروسه کله شروع کوي او دوی د پرسیټ دومره دوی ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض پنيز باندې دغه څوک فشار لګرا ټیټي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي په دې اتاق کې باید مریض ژوندۍ وي چې هغه په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید د مریض ته ورسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوري دغه تکلیف نور هم زیاتېږي ځکه په دې وخت د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتېږي نو په دې اساس باندې د مور توصیه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیاته دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیات شي تر څو چې هغه سوري بند شي او په اساسي ډول سره د دوی مشکل حل شي که چیرې دا کارونه کې به نور ستونزې سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاسه ورکول
شي
او دا بل د چې څوک ته ولري ټوخی ولري سردردي ولري د درملنه کې چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي غوې د پاره خپل خاصه تداوی ده بیا په میکروبو بکتریاو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت او ګرام منفي ده ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري خاصه دوا ورته ورکول کیږي ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي انتانا چې دي هغه خپل خاصه تداوی لري یو بن خاص انټي بیوټیک به ډیر زیات موثر دي هغه ورکول کیږي خو که چیرته یو څوک د دوی د غټب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري نو دغه د او باید مریض استراحت وکړي مریض باید میات واخلي او مریض باید د درد مرګ یو شي د بل شي د لپاره باید غوي دغه د مسکنه د درد وګانې واخلي او ټول هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه سره ویتامین سی ولري لکه مالټا کینو نارنج لیمو او داسې نور دا باید واخلي ډیر زیات وخرج دي وجود د فایز سیستم پورته بوجي وجود خپل دغه وایرس د مين زوي شي
بلې ډاکټر صاحب کور ودان زنه پیغام ک کومه پښتنه لمانه پاتې وي او د تاسو لپاره مهمه وي چې اوریدونکو په پوش بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي
ډیر مننه نورې زما ټول اوریدونکو چې ازادي رادیو پیلن اوري زما ورته توصیه ده د ژمي د هوا سړه ده نو په ژمي کې وایرسونه ډیر زیات فعالیږي دغه د تنفسي امراض زیات رامنځته کیږي خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفسي ستونزه ولري یا دا چې عمر له 60 کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخ هوا سره ځان مخامخ نه کی، د دوه لوګي سره ځان مخامخ نه کی. کله چې په اتاق کې بخاری وي، بخاری باید بل څوک باید هغه ښه ګرم کی، صاف کی، دوه لوګي باید ایسته کی، لږه نه وروسته دای باید داخل شي. د ورځې باید 2 ځله د اتاق هوا باید تغیر کی، او بعضی واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، ایچ یا کینیت چې دغه د واکسینو څخه وږي د وجود دفاعي سیستم تبوزی، نو که ګرم آیات باید واخلی، نو که چیر دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسی، نو ان شاء الله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي. نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مسایده کیږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یا خوا سره، او بیا دوی په نیز باندې د کوم مرض یا د کوم مشکل د ایجاد سبب نه شي. نو دغه وقایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي راډیو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران.